سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خره غلاست ویم په لاله ونسانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړې چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغو مراسمو ته کړې چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوز لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوي وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو د ټي ټي پي موجود پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اسرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یوه پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشي کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پیښې وروسته شخصیت ډېر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کېږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اسرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یوه زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شېبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میترولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. تر ټولو مرګونې زلزله د 2010 کال د مارچ په 11مه د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د ریکتر په کچه شدت 9 درجې وو. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې یا سونامي رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 10 زره کسان مړه شول. او سر له سبا د ډسمبر 10مې په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه په اړه وي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کاروونکي وپیژني او لرې یې کړي، که نه له درنو جریمو سره به مخ شي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډېر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړئ، نوی موسیقي زده کړئ یا هغه کتاب ولولئ چې تاسو له څه مودې همداسې بندې ښیئ. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بللي. خو د امریکا ولسمشر بیا په زيلنسکي تازه نیوکه کړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې.
د پاکستان وسلوال ځواکونو مشر اسم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قوماندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړې او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنت الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بله لار نه لري. فتنت الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه با مانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا ورانده ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه دا چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبردارۍ ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وژل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بند کړی ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندي کړي او هلته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي. له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وایي موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشتې نور هم وخت ورکړي. د اړه پام وکړئ، له پېښوره د ازادي روډیو د مشال څنګه د خبريال شبیر احمد جان رپورټ ته
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو وروسته دوی پابندي چې دغه ټول اسانتیاوي چې حکومت ورته ورکړي دي ترې واپس واخلي چې پکې اوبه بجلی تعلیم او د صحت اسانتیاوي شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کمپونه دي. په درې کمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي کنه او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی و موږ هلته سکولونه بی ایچ یوز ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل چونکه کمپونه ډی نوټیفای شول کنه او سکولز مې ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا ور کړل بی ایچ یوز مې هیلث ډیپارټمنټ دا ور کړل څه چې نه موږ خپل واخستل چې کم ډیپارټمنټ نو ورسره ورسره مو دا چې کم دا کیپ ولا چې کم غادي کنه زمکه دغه چې کم د خلکو دي هغه مو غوته د واپسي را شروع کړل دا دوته مو ویلي دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فسیلیټیټ کو ترانسپورټیشن به ور کو او ان شاء الله ستو به
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوته چمتو دي خوده یخ موسم کې دی ور سره گزاره وکړي شي ځکه هلته افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي او بیا په دې یخ موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید اغا مشال لیډو ته په دې باب لوي
هتا بجلی کټ شو سالایټونه لګولی د خدانې په کمپونو نورو کې هغه غوند بوکلاین راوړي هغه د بیخه ویشته مکتبونه چوکۍ ویوړي خو ما دا یقین دی چې حکومت سره ډیر تشدد نه کار وانیلی نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې دا خلک به اوبو ته گزاره کوي خو چې دا دوه میاشتې تیرې شي ډیر ساړه دي یخنی ده دا خل دی هلته بیخي نه کور لري نه د کرایي کور پیدا کیږي نو دی چې دې ځنه په دې جبر او تشدد باندې ویشتل شي دی په اخر انسان مسلمان خو پری د انسانان خودی دی بچر تاړی
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړې پاړه اندېښنه څرګند کړي چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دی وې د کډوالو ستنېدل باید منظم مرحله وار رضاکارانه په عزت خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 د کډوالو کمپونه وو چې پکې درې سلوي غیوازې په خیبر پختونخوا کې وو. د مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوی دی چې له وجې ټول کمپونو نه د حکومت لخوا ورکړل شوی د بجلی او بو خونځو د صحت مرکزونو اسانتیاوي واپس اخیستو عمل هم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونو افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبري راغندوي او زیاتې کړه چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستی کیږي او د سیشن په ورځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زيلنسکي چې د دوشنبه په ورځ بیرته لندن او بروسل ته روانې ده خبري لانو ته دا خبري وکړه. ښاغلی زيلنسکي په عین حال کې ټینګار وکړ کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې پاره غتړون کې چې هدف د موسکو د نګدي څلور کلن يرغل پای ته رسول دي روسي ته خاوره وسپاري. زيلنسکي د دوشنبه په ورځ په لندن کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرت سره وکتل. د بریتانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد د اوکراین سره ولاړ دی او کچیرته اوربند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش مرت هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې. د بریتانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع و. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشر مانی هم یو اعلامیه خپره کړه او دا ناسته د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامدار ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشر مانی په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زيلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو انتخابو په لړ کې شوې. ښاغلی ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې زيلنسکي تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرح
لا لوستي هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په وروستیو بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي و، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3